دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو پرمانه پېښه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه خبرونه اوري د اروپای اتحادی استازو نن چهارشنبه د طالبانو د سرپرست حکومت د استازو سره په دوحه کې لیدنه کړې د طالبانو د هیئت مشي د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی کوله او اروپای اتحادی استازو ورته ویلي چې بیل کومه مداخله د غیر دولتي مؤسسو لاري بشری مرستو لیږلو ته اجازه ورکي او د ملګرو ملتونو شریکانو او نړیوال بشری قوانین مراعات کړي د طالبانو لخوا په خبره شوی اعلامیه کې ویل شوی دواړو غاړو خپل پلانونه وړاندیزونه او په افغانستان کې د بیړنۍ ضرورتونو ترڅنګ د صحت او تعلیمی وضعیت په اړه معلومات شریک کړي دي د سپینې ماڼۍ وایاندی جن ساکی د سیشن به پورزي یعنی د فبروري په 15مه ویل تر هغه وخت چې محکمه حکم نه کړي د افغانستان کنګل شوی شتمنۍ نه انتقالېږي د دې خبر نور جزئیات د نوښابه آشنا نه واوري
جن ساکی د امریکا غږ د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل هغه څه چې د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن د افغانستان د شتمنۍ په اړه بیان کړی د یو بهیر یو جز دی او تر هغه چې محکمه حکم نوی صادر کړي هیڅ پیسې نشي انتقالېدلې د دې ترڅنګ د افغانستان لپاره د امریکا سرمفتش ادارې سیګار ویلي د افغانستان 15 ولایتونو کې تیر کال سخته وچکالی تیره شوه چې د خوراکي توکو په تولید کې 40% کمواله راغله د سیګار په قول په 2020 کال کې د افغانستان 40% فصلونه خراب شوه دي نوشاب آشنا امریکا غک آشنا رادیو واشنگتن
تاسو د امریکا غک آشنا رادیو نه د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ د برېټانیا حکومت د سیشن به په ورځ خبر ورکو چې راتلونکي میاشت د ملګرو ملتونو سره یو ځای د افغانستان سره د نړیوالو مرستو د ترلاسه کېدو یو کانفرنس کوربتوب کوي رویټرز خبری آژانس خبر ورکړی چې دغه کانفرنس هدف په افغانستان کې د بشري کړکیچ کمواله ده هغه هیواد چې د 2021 کال په اگست میاشت کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته د پراخ لوږې او فقر سره مخ شوی ده دا کانفرنس چې ټاکل شوی ده د 2022 کال په مارچ میاشت کې په آنلاین باندې جوړ شي تاملری د افغانستان د پاره 4.4 میلیارډ ډالر مالی مرسته اعلان کړي دا په نړۍ کې تر ټولو ستر مالی رقم دی چې د یو هیواد د پاره غوښتل کیږي پاکستانی ملیشو په کونړ راکټي بریدونه کړي دي د کونړ ولایت یو شمیر اوسیدونکو په خپل سیمو د پاکستانی ملیشو د راکټي بریدونه خبر ورکړي او ادعا یې کړې ده چې په دغه بریدونه کې یو شمیر کسان ته مرګ شوبل هم اوخته د کونړ یو اوسیدونکو د نوم نه خودلو په شرط نن د چهارشنبه په ورځ امریکا غک ته ویل دا د شپې ته ون تراکیا راکټونه د سرکانو ولسوالۍ په ځنو سیمو لګیدلې دي او څو کورونه ویجاړ شوي او د سیمې یو تن ټپي شوی هم ده دغه عیني شاهدانو همدارنګه ویلي چې د پاکستانی ملیشو دغه راکټي بریدونه تیر ورځ ناوخته پیل شوي چې تر شپې ناوخته یې دوام کړی دی د امریکا د دفاع وزیر لایډ آسټن نن چهارشنبه بروکسل ته ورسېدو او د ناتو عمومي منشي ورته هرکلی وویل آسټن په داسې وضعیت کې بروکسل ته ورځي چې هیلي څرګندې شوې که اروپا وکړی شي د تیرو څو اونیو راهیسې په شرق او غرب کې د رامنځته شوي جنجال له امله د جګړې مخنیوی وکړی شي روسیې د پوځي تمرینونو په نوم د اوکراین درې اړخونو ته تر 150,000 عسکر او پوځي اکمالات ځای په ځای کړي دي همدا تحرکات د دې سبب شو چې واشنگتن لندن او نور اروپایي هیوادونه خبرداري ورکړي چې روسیا په اوکرين د حمله تیارې نیسي ناتو وایي د هیڅ نخې نخانی نه ویني چې روسیه د اوکرين له سرحدي صندوق پر ځواکونه استلی وسی د ناتو عمومي منشي یان سټولټنبرګ نن د چهارشنبه په ورځ ویل هیڅ شواهد نشته چې وخی روسانو د اوکرين له سرحد خپل ځواکونه استلی وسی او خبرداري ورکړو چې روسیا لا هم د قابلیت لري چې به له کم خبرداري په اوکرين په ټول قوت حمله وکړي روسیه پرون سه شنبه او نن چهارشنبه ویل چې خپل ځنې قوتونه یې چې نظامی تمرینونه یې کول بیرته خپل اصلي قرارګاګانو ته ستانه کړی دي د امریکا د کانګرس رئیس نانسی پلوسی وی د اسرائیل او امریکا اړیکې ډېرې ټینګې دي میرمن پلوسی چې د کالیفورنیا ایالت ډیموکرات ګوند غړې ده د کانګرس د یو هیئت په مشي سیمه اروپا ته د خپل سفر په لومړی تم کېدو کې نن چهارشنبه اسرائیل کې و. دا په تیرو دوه کلونو کې د میرمن نانسی پلوسی لومړنی سفر دی او په داسې وخت کې ورغلی چې دواړه هیوادونه په دې د نظر اختلاف لري چې په څه ډول د ایران د اټومي وسلو لارلو قابلیت محدود کی، او بله موضوع یې دا ده چې آیا د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د دوه هیوادونو جوړېدو امکان شته که نه شته. او یو امریکایی جوړی د چین د ژمی اولمپیک سیالیو کې په آزاد سکی ځغاسته کې نن چهارشنبه لومړی مقام وګټو. الکس هال د خپل ټیم د غړي نیک ګو پر نه مخکې شو او د سرو زرو مډال یې وګټو. الکس هال چې د امریکا او ایټالیا تابعیت لري په الاسکا ایالت کې زیږیدلی دی خو ټول عمر یې په سویس کې تیر کړی دی. په دې سیالیو کې د سویډن یس پر تیدر دریم مقام خپل کو او د برونز مډال یې وګټو. تاسو د آشنا رادیو نه خبرونه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا راپورټ واوري چې د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي په تیرو شپږو میاشتو کې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په موده کې د افغانانو اقتصادي ستونزې او کړاوونه زیات سوي، خو په دغه هیواد کې د وینې تویدل بند سوي دي. دا کارپوهان تمه لري چې طالبان او حکومت به ژر د نظام د چلولو لپاره خپل کړنلاره ولسته وړاندې کړي. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواری په راپورټ کې واوري.
د طالبانو اسلامي امارت چې د اګست په 15مه افغانستان کې بیا واک ترلاسه کړ، د سی شنبې په ورځ د واک د ترلاسه کولو شپږ میاشتې پوره شوې. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې په دغه تیرو شپږ میاشتو کې افغانان د ډیرو ستونزو په ځانګړي ډول د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان وو، خو په افغانستان کې تر ډیره د وینې تویدل بند شوي او په دغه هیواد کې د شپږ میاشتو وړاندې امنیتي وضعیت پرتله وضعیت ډېر ښه شوی دی. د سیاسي چارو یو کارپوه وحیدالله غازی خیل وایي چې په تیرو شپږ میاشتو کې د نړیوال ټولنې د مرستو د بندېدلو او د طالبان د حکومت د رسمیت نه پیژندلو له امله د افغانانو ستونزې زیاتې وي.
فقر د طالبانو په وخت کې نه دی راغلی، فقر له پخوانه موجود و، د خلکو اقتصادي وضعیت له پخوانه خراب و، مګر یو څه چې ښه وشو هغه دا و چې وینه تویدله چې پخوا به له 2500 نه تر 300 کسانو پورې خپل ژوند د لاسه ورکوه. هم دیخوا د تیر حکومت او هم اخوا د طالبانو خواته هم ملکیانو ته دا صدمه پکې رسېدله. جنګ ودرېده، خوشبختانه وینه تویدنه بند شوله، اوس هغه سي تلفات موږ نه ورکو. یعنی کوی سړی صفر ته دا کچه راټیټ شولې په اقتصادي لحاظ، په سیاسي لحاظ موږ تر اوسه پورې خراب یو. ښه پخوا جنګ وو، ولی د دنیا اقتصادي کومکونه خو هغه هم له جنګ لپاره وو، دا شی وشو. نو اوس طالبانو تم په کار ده چې د دنیا سره تعامل وکړي او ټول شموله حکومت چې د دنیا خوښه ده او دنیا ور شرایط پیښي، ځکه د درېمې دنیا هیوادونه او بالخصوص دغه سیمه ولې هیوادونه دنیا ته آل دی مجبور دي چې فرمایشات به ومني.
د سیاسي چارو یو بل کارپو کازی محمد حسن حکیر وایي چې د تیر شپږ میاشتو د طالبانو د حاکمیت مثبت ټکو کې په هیواد کې تر ډیره حده د امنیت ټینګېدل، د جګړې بندېدل، د چور تالان او فساد مخه نیول شامل دي. او هم هغوی چې د ښاغلي حکیر په وینا حکومت کې د سابي شرکت په توګه ونډه غوښتله مخه نیول شوې ده.
افغانستان د ازادۍ او د خپلواکۍ احساس کوي. کمزور ټکی بیا دا دی چې اوس هم ادارات څنګه چې په کار دغه سفاره نه دي، کارونه نشته، د خود پر وړاندې د کار او روزګار دروازې بندې دي. زه یو پوهنتونونه دروازې اوس هم ورته څنګه چې په کار د پرانستن شوي نه دي. پر بنسټ حکومت دومره تر اوسه هم هواره نه ده، تر حده پر انحصار په حکومت باندې حاکم ده. تر اوس پورې هم د حکومت مشروعیت د ګواښ سره مخ ده، نه نړۍ پر رسمیت پیژني او نه تر اوسه پورې د کورنۍ مشروعیت په طرف باندې کوم ګامونه پورته شوي دي. نو امیدواري ده چې وضعیت به ښه شي.
ښاغلی اکیر وایي چې د طالبانو حکومت لا هم افغانستان څخه د ځوانانو د فرار د مخنیوي او هغوی ته د روزګار د موندلو لپاره کومه څرګنده کړنلاره نه ده اعلان کړې، خو دی هیله لري چې د وخت په تیرېدو به ستونزې کمې او وضعیت ښه شي. د ننګرهار ولایت یو قوي مشر حزب الله ملاخیل وی چې په تیر شپږ میاشتو کې اقتصادي سوزیوي خدامدیت له پلوه وضعیت ډیر خو
مهله داوي چې په دغه شپږ میاشتو کې به موږ وکولې شو په دلته په افغانستان کې یو داسې ټول شموله نظام ته لا راهواره شي. موږ مهله داوي چې کېدې شي شپږ میاشتې وروسته دلته انتخاباتو لپاره یو زمينه برابر شي وللا دالا تر اوسه پورې اماغه سي هيله پاتې ده. لله الحمد خونتونونه پیل شو خلام خونځي اماغه سي دنجونو پر مخ تړلې پاتې دي. هيله مداده پراتون کې چې په افغانستان کې یو داسې مقتدر نظام راشي چې هغه د ټولو خواو ته د منلو وړ وي او ټول خلک پکې ځان شریک وګڼي او اداراتو کې چون اصلاحات راغلي دي خلا هم اصلاحاتو ته اړتیا لیدل کیږي. بل هیله دا ده چې په اړه باندې ارګانونو کې باید مسلکي خلک وګمارل شي.
د افغانستان پوخانی جمهور رئیس حمید کرزی او د پخلنی دالی شورا پوخانی رئیس عبدالله په یو ګډ لیک کې د طالبان د حکومت څخه په کوردنه مشروعیت لپاره د لوی جرګې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. طالبانو د اسلامي امارت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې دوی د دغو دوه پخوانیو چارواکو پر لیک باندې غور کوي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
قدر منوریدونکو د نوي میلادي کال د پایل سره ملګرو ملتونو او همکارانو یې د افغانستان لپاره تر 15 میلیارډ ډالر زیاتې مرستې غوښتنه وکړه. دوی په دینیت د دیم رستګوندولو پلان ترتیب کړي په افغانستان کې د ابتدایي خدماتو جریان روان وساتي. د ملګرو ملتونو د رپورت لمخې 22 میلیونه افغانانو بیرونیو مرستو ته اړتیا ده او نږدې 15 میلیونه نور په نږدې ګاونډي هیوادونو کې د کومک په هیله دي. په دې رپورت کې به ووري چې ولې افغانستان بیرونیو مرستو ته اړتیا لري او څوک مرسته کوي.
په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره ملګری ملتونه غواړي بیړنې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د موندنو پر اساس 24.4 میلیونه وګړي بیړنې مرسته تړل دي. 4.4 میلیارډ ډالر بیړنې ضرورت ګڼل شوی او 1.5 هیوادونه او سازمانونه همکاري کوي.
د تیرو څو میاشتو راهیسې په افغانستان کې بشري حالت ډیر خراب شوی او د تیرو څلوېښتو کلونو جګړو له امله اوس خپل خطرناک وضعیت کې دی. د راپورونو له مخې څه باندې 23 میلیونه خلک بیړنیو مرستو ته اړ دي او دا د تیر کال په پرتله د فقر د کچې 10% زیاتوالی ښیي.
افغانستان اوس وخت په تیرو څلورو کلونو کې د دوم ځل لوی وچکالۍ سره مخامخ شوی. دا طبیعي بدالت په تیر ولسو کلونو کې ساره نه لري او د دې سبب شوه ده چې په افغانستان کې ډیر شمیر خلک د خوراکي موادو کمښت او ابتدایي خدماتو کمیدو سره مخامخ شي.
د تیر څو میاشتو راهیسې د وړو غوړو اوریجو او د تاور د خوراکي توکو بای هم ډیر لوړ شوې دي. د دې ترڅنګ ډیرو خلکو ته معاشونه نه دي ورکړل شوي او ځینې نور له وظیفونه ایستل شوي. ادي کورنۍ د خپل ماشومانو یا د کورنۍ د نورو غړو د تغذیه لپاره زکات نه لري چې ماش نه دی ورکړل شوی. د راپورونو له مخې 1 میلیون مامورینو ته ماشونه نه دی ورکړل شوی. په دې کې صحیح کارکونکي خون کی او ملکی مامورین هم شامل دي.
د سره صلیب نړیوال کمیټې په وینا دوی د 3 نومبر میاشتې په ټول افغانستان کې 28 روغتونونو ته امکانات برابر کړي چې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. د دې بحران د مخنیوي لپاره د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې په افغانستان کې د 2022 میلادي کال لپاره د 308 میلیون ډالر زیاتې مرستې اعلان کړې. د مرستې د عامو افغانانو سره د بشري کومک په نوم ورکول کیږي. اروپایي اتحادیه د څه باندې 300 میلیون ډالر په ارزښت مرستو اعلان کړي. دوی هم ویلي چې د مرستې په عامو اړمنو افغانانو ته د واکمنو طالبانو د مداخله پرته ورسول شي. په دې کې څه باندې 212 میلیون ډالر په روغتیایي، خوونیز او د ژوند په نورو ضروري چارو کې د یونیسف د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام، د روغتیا نړیوال سازمان او د خوراک نړیوال سازمان پروګرام د لارې نه رسول کیږي. د اقتصادي چارو متخصص عابد اميري په دې نظر دی چې د افغانستان په دې بحراني وضعیت کې نړیوال خیریه مؤسسې باید د افغانستان بانکي سیستم سره د نقدو پیسو مرسته وکړي او ځینو خدماتو رسولو کې ونډه زیاته کړي.
دا د وې اقداماتو سره چې نقدي پیسې د افغانستان مارکیټ ته وارد کړي او یو نیم بنیادی خدمات دی مستقیما افغانانو ته وړاندې کړي، دوی کوي چې لکس د دې بشر دوستانه د بشري ناورین نه مخنیوي وکړي.
د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د فبروري په 11مه پریکړه وکړه چې د افغانستان بانک شاوخوا 3.5 میلیارډ ډالر به د افغانستان د ولس د ګټې لپاره ولیکدول شي او پاتې 3.5 میلیارډ به په امریکا کې پاتې ترڅو پورې چې د سپتمبر د 11مې د قربانیانو د داوی پریکړه نه وشي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباش نن.
رپورټونو ته دوام ورکوه. په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ د تیر حکومت په ډنګېدو تر ټولو زیاته خوشحالي پاکستان کړی ده. د پاکستان ویره و چې تیرو افغان حکومتونو کې د پاکستان غلیم هند په افغانستان کې نفوذ زیات کړی، خو د طالبانو د څیړنو ادارې وایي چې د واکمنو افغان طالبانو له امله پاکستاني طالبان لا نور زړور سوي او طالبانو هم په ځینو مسئلو پاکستان سره همغږ نه دي. شهناز نفیس په دې رپورت کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ د تیرو شپږو میاشتو ته کتنه کړې.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ نیم کال تیرېدو وروسته د طالبانو سره د هغوی د تر ټولو لوی پلوي د پاکستان اړیکې سو واري تودې او سړې شوې دي. د 15 اگست وروسته د استخباراتي ادارې ISI د هغه وخت مشر جنرال فیض حمید پمند کابل ته ورسېدو او صدر اعظم عمران خان وویل چې طالبانو د غلامۍ زنجیرونه مات کړل، خو لږه موده تیره نه وه چې د پاکستان طالب پلو بیانونه بیا په اندېښنو او تورونو بدل شول. دلته په امریکا کې یو څېړونکی عارف انصار په دې اړه وایي،
پاکستان او د افغان طالبان تعلقات چې دي اړیکې چې دي هغه ایوالف کېږي لګیا او خاص کر چې کوم سچویشن ټوله هم په دغه دی چې د یو ایس ویډرال وشو افغانستان نه او اوس هغه نه پس چې څنګه حالات جوړ شو او هغه پاره کې مخکې سه شکوک کنسرنز او آی آی چې هغه اوس هغه سه وشو او که هغه سه نه کېږي.
اسلام آباد د پاکستانی طالبانو سره د افغان طالبانو په مرسته د یوې میاشتې د اوربند او خبرو پیلولو هرکلی وکړو، خو بیا د طالبانو لخوا په لانجمنه ډیورین کرخه د پاکستان د لګولې شوي ازغن تار د لری کولو دوه پیښو او په کورمه کې د پاکستانی طالبانو په حمله کې د 500 پاکستانی پوځیانو د وژلو وروسته کابل او اسلام آباد د پخوا پسیر داسې ویناوي وکړي چې اکثره مطبوعاتي مقالو کې د طالبانو لپاره د پاکستان نږدې دریش کلنې اړیکې د یو نوي بدلیدونکي چیلنج په توګه وښودلې شوې. په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر آصف دورانی په دې اړه وایي،
سرکاری سطح باندې خو نه، مګر نو دا پرایویټلی خو دا خبرې اترې روانې دي چې اوس دا کوم ټي ټي پي عملیات کړی د پاکستان باندې. پاکستان امید دا و چې د طالبان د راتګ سره دا عملې به بند شي یا بالکل کم شي، مګر داسې نه ښکاري. او همدغه رنګه څو بلوڅان دي، د هغوی هم حملې زیاتې شوې دي او د هغوی عملیات هم دلته به افغانستان خاور کیږي.
پاکستان د طالبانو واکمنی تر اوسه په رسمي توګه منلې نه ده، خو طالبانو ته په اسلام آباد کې د افغان سفارت چاري ورسپارلې دي. د طالبانو لپاره په ملګرو ملتونو کې غږ پورته کړی. اسلام آباد کې د شپږ پنځوس اسلامي هیوادونو غونډه وکړه. د طالبانو د خارجه چارو موقتی وزیر ملا امیر خان متقی په ګډون د نورو غړو میلمستیاوې وکړي، او افغانستان ته هم د پاکستان د بهرنیو چارو او امنیتی شورا وزیر او مشیر کابل ته د ډیرو تمو سره لاړل راغلل. خو د پاکستان فوج او د کورنو چارو وزیر شیخ رشید اوس هم په پاکستان کې د حملو پلان کوونکي د ډیورین نه بلې غاړې ته ویني. د پاکستان سنا کې د دفاعي چارو د کمیټې مشر جنرال عبدالقیوم په دې اړه وایي،
اور طالبان بدیاڑے موږ له طالبانو سره په تماس کې یو، په پاکستان کې په دغو باندې افغان طالبانو خپګان خود لیدي، موږ ته ډاډ راکړی چې زموږ سره به پوره مرسته کوي، خو طالبان په خپل دا وخت لړې ستونزو سره مخامخ دي.
افغان طالبانو د ډیورین پلان جمعنه کرخه د پاکستان سره خبري اترې کړي، خو د کرخي دواړو غاړو ته په میلیونو پښتنو ترمنځ د ازغن تار پر ضد هم ټویټس او بیانونه ورکړي. او د کورنو چارو وزیر شیخ رشید سنا ته په یو وینا کې ویلي چې افغان طالبانو ورته ویلي چې پاکستانی طالبانو ورسره په ګډه شل کاله جګړه کړې، او د افغانستان په لرو سیمو کې به ورته د پاتې کېدو اجازه ورکوي. زینی امریکایی سیډونکې لکه په واشنگتن کې د ویلسن سنټر مایکل کوګلمن وای چې کېدای شي طالبان په داسې ډول ویناو ماندی په ځان د پاکستان ټاپا لری کول غواړي، او زیاتوي چې د طالبانو او پاکستان اړیکې به ژوندۍ پاتې شي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړاندې او امریکا غږ دا معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام سل اشاریه 15.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان متحده عربی اماراتو ته په سفر تللی، او هیله لري چې د خرابو سو اړیکو د بیا رغولو هڅې به وکړي. د چارو کارپوهان وایي چې د ایران په اړه ګډې اندېښنې به د خبرو مرکز وي. ډونن جونز د استانبول څخه راپورټ را لېږلی چې نظرانه یوسف زیه تاسو ته لولي.
د استانبول د قادر هاوس په پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو استاد سولی اوزیل وایي متحده عربي اماراتو ته د اردوغان سفر د پراخې سیمه ایزې بیا رغونې یو برخه ده چې د ایران په اړه د یو مهم اتحاد لپاره زمینه برابروي. هغه وویل،
Bu ziyaretimle yakaladığımız ivmeyi geliştirmeyi, ilişkilerimizin yeniden hak ettiği seviyeye ulaşması için
د ترکیه بریدونه سو هوادونه په نخښه کړی چې یوې متحده عربی امارات دي. دوه هوادونه د ټولو لویدوزو هوادونو په سیر چې ایران دی دومره اغیزمن نوي لکه څنګه چینن دی د پاره کوششونه کوي. ترکیه د کسکاز نواخره تر سوریه پورې د ایران سره په سیالۍ کې ده. تیرونه د ترکیه حکومت په لور رسنیو رپورت ورکو چې ترکیه او اسرائیلو د استخباراتو د ګډو عملیاتو په ترڅ کې په ترکیه کې څو تنه ایرانی ایجنټان نیول شوې دي چې د یو ترکی اسرائیلي سوداګر د وژنې مخه نیولې و. دا کس ته هغه نروسته ونیولې شو چې ایران په دې ورستیو کې ترکیه ته د طبي غازو اکمالات یوې اونۍ لپاره بند کړل، چې د دې هیواد د تولیدادو ډیره برخه د څو ورځو لپاره بند کړه. د اروپا د شورا یو جګپوړي غړي اصلي ایډنسیاس وای د سیشګونه شته چې د غازو بندول خای سیاسي انګیري ولري. هغه وویل،
We've seen Iran cut off the natural gas for Turkey ostensibly because
موږ ولیدل چې ایران د ترکیه لپاره طبي غاز په کار ډول بند کړل، ځکه چې ایران د خپل داخلي بازار د پاره ورته اړتیا لرله. خدا کومه تصادفي خبره نه ده چې دا کار د ولادمیر پوتین او د ایران د مشر ابراهیم رئیسی ترمنځ د لیدنې روستو شو. دا په ښکاره توګه ترکیه ته یو پیغام و. ایران او روسیا په سوریه کې د دمشق د رژیم د ملاتړ لپاره په ګډه کار کوي، خو ترکیه د سوریه د یاغیانو ملاتړ کوي. مسکو هم په انقره په یوکرين د وسلوالو بي پيلټ البتکو په پلورلو خپل غوسه څرګند کړي ده. کارپو اوزیل خبرداري ورکوي چې د ترکیه او ایران سیالي احتمال لري چې انقره د ایران د اټومي انرژي د پروګرام په اړه د لویدیز او منځني ختیځ هیوادونو یره شریک کړي.
If Turkey wants to jump on board in that struggle, then yes, we can expect Turkish-Iranian relations to be a bit testy. On the other hand, Turkey and Iran...
ترکیه وغواړي چې په دې مبارزه کې برخه واخلي، نو او موږ ته ملرو چې د ترکیه او ایران اړیکې یو څه خراب شي. لبلې خوا ترکیه او ایران د پیړیو راهیسې رقابتي او همکاري اړیکې لري. کچره د ایران د اټومي انرژي د پروګرام په اړه د اندېښنو د حل لپاره د ایران او نړیوال ټولنې ترمنځ په خبرو کې خنډ پیدا شي، کارپوهان خبرداري ورکوي چې د ترکیه هڅې چې د ایران سره د سیالۍ او رقابت د توازن لپاره هڅې کولای شي د لوی ازموینې سره مخامخ شي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
اتصال زموږ استاسي پای وستون خبرونه، سیړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 15 بجو او 20 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
اوس په مخړې د خبرونو لنډیسته.
د اروپایي اتحادیې استازو نن چهارشنبه د طالبانو د سرپرست حکومت د استازو سره په دوحا کې لیدنه کړې. د طالبانو د هیئت مشر د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی کوله او اروپایي اتحادیې استازو ورته ویلي چې بې له کومې مداخلې د غیر دولتي مؤسسو له لارې بشري مرستو لیږلو ته اجازه ورکړي او د ملګرو ملتونو شریکانو او نړیوال بشري قوانین مراعات کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند جین ساکی د سیشنبه په ورځې یعنی د فبروري په 15مه ویل تر هغه وخته چې محکمې حکم نه کړي د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ نه انتقالېږي. د برېټانیا حکومت د سیشنبه په ورځې خبر ورکړ چې راتلونکي میاشت د ملګرو ملتونو سره یو ځای د افغانستان سره د نړیوالو مرستو د ترلاسه کېدو یو کانفرنس کوربه توب کوي. پاکستانی منیشاو په کونړ راکټي بریدونه کړي دي. د کونړ ولایت یو شمیر اوسیدونکو په خپل سیمو د پاکستانی ملیشو د راکټي بریدونو خبر ورکړ او ادعا یې کړې ده چې په دغه بریدونو کې یو شمیر کسان ته مرګ شوګله هم اوخته. د کونړ یو اوسیدونکو د نوم نه خودلو په شرط نن د چهارشنبه په ورځ امریکا غاکته ویل دا د شپې ته ون تراکیه راکټونه د سرکانو ولسوالۍ په ځنو سیمو لګیدلې دي او څو کورونه ویجاړ شوي او د سیمې یو تن ټپي شوی هم ده. د امریکا د دفاع وزیر لایډ آسټن نن چهارشنبه بروکسل ته ورسېدو او د ناتو عمومي منشي ورته هرکلی وویل. آسټن په داسې وضعیت کې بروکسل ته ورځي چې هیلې څرګندې شوې که اروپا وکړی شي د تیرو څو اونیو راهیسې په شرق او غرب کې د رامنځته شوي جنجال له امله د جګړې مخنیوی وکړی شي. روسیې د پوځي تمرینونو په نوم د اوکراین درې اړخونو ته تر 150,000 عسکر او پوځي اکمالات ځای په ځای کړي دي. ناتو وی د سه هیڅ نخې نه خاني نه ویني چې روسي د اوکرين له سرحدي څنډو په ځواکونو استري وسی. د امریکا د کانګرس رئیس نانسي پلوسي وی د اسرائیل او امریکا اړیکې ډېرې ټینګې دي. میرمن پلوسي چې د کالیفورنیا ایالت دیموکرات ګوند غړې ده د کانګرس د یو هیئت په مشرۍ سیمه اروپا ته د خپل سفر په لومړي تم کېدو کې نن چهارشنبه اسرائیل کې و. او یو امریکایي جوړی د چین د ژمی اولمپیک سیالیو کې په آزاد سکی ځغاسته کې نن چهارشنبه لومړی مقام وګټو. الکس هال د خپل ټیم د غړي نیک ګور پر نمخ کې شو او د سرو زرو مډال یې وګټو. الکس هال چې د امریکا او ایتالیا تابعیت لري په الاسکا ایالت کې زیږیدلی دی خو ټول عمر یې په سویس کې تیر کړی دی. په دې سیالیو کې د سویډن یس پر کې د دریم مقام خپل کو او د برونز مډال وګټو.
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.